سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د تعلیمي چارو لپاره د ملګر ملتونو ځنګړ استاذ ګولډن براون وای چې د جرمونو نړیواله محکمه باید افغانستان رواني جنسيتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار مسؤول چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اګست په 15مې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دویمې کلیز سره برابر وه خبرې اعلان ته وویل چې ده د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال کریم خان څخه په یو لیک کې دا غوښتنه کړې ده. ښاغلی براون زیاته کړې ده چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. هغه زیاته کړې ده که دې کار ته له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم دې ته ورته اقدامات وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی د تاجکستاني خبریال خورشید فضلوف د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. و درش کلن فضلوف پدی تور په کلبند محکوم شوی دی چې د اخبار په نوم وپاڼې ته یې راپور نه ورکړی دی. د تاجکستان حکومت دا وپاڼه د بنسټ پالو ګڼي او بندیز یې پرې لګولی دی. د فضلوف مدافع وکیل د جولای په 12مه له محکمې وغوښتل چې د فضلوف دوسیې ته دې کتنه وکړي. خدا گس اپا دولسما دا تاجکستان ستری محکمی دا خبری غند پر محال اعلانو کلو چه دا درخواست رد شویدی. تاجکستان دا بی پولی خبری اعلانو دا 2022 کال دا رسنی و دا زاده دا نریوال شخیص لمخی یو سولو 250 زای درلود او دا فریدم هاوز دا 2022 کال دا نریوال زاده در زوان لمخی با حق حیوادونوی که وش میرل شد چه زاده پکی نشده. د افغانستان بانک سبا پنجشنبه 400 میلیون ډالر لیلاموي. د طالبانو په واک کې د دغه بانک له لوري په خبرې شوې اعلامیه کې له ټولو صرافانو تجاري بانکونو وغوښتل شو چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. تېرې اونۍ هم د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په خاطر 1300 میلیونه ډالر وپلورل. نن د کابل په اسره شهزاده کې امریکایي ډالر په 4.90 افغانیو تبادله کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اورلګیدنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 1600 ته لوړ شو. ژغورونکي په سیمه کې لا هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي. دا اور اونۍ مخکې ولګید. چارواکو ویل چې د لهینا په تاریخي خرګوټو کې روزل شوو سپیو تر دې دمه 22% سوځېدلې سیمه پلټلې ده. د ایالت ګورنر خبرداری ورکړی دی چې ښایي نور جسدونه هم وموندل شي. دا په څه باندې یوه پیړۍ کې د اورلګیدو تر ټولو بده پیښه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رامنځته کیږي. او د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن کوربه استرالیا د انګلستان له لوبډلې سره نیمه پای لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت درې نیمې بجې پیل شوې ده. تر اوسه انګلستان یو ګول وهلی او لوبه لا هم روانه ده. د اسپانیا لوبډلې پرون په نیمه پای لوبه کې سویډن ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او پای لوبه ته ووت. د نن ورځې د لوبې ګټونکی به له اسپانیې سره په پای لوبه کې مخامخ شي. پای لوبه د اګست په 16مه ترسره کیږي. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې درته د مطالب لرو. په خبرونه کې برا سره دا واوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له 2 کاله پوره کېدو سره سم ویل چې په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ ده. دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي نور څه ویلي دي دا راپور به درته ولرو. خو تر څنګ یو شمېر مېرمنې اعتراض کوي چې ملګري ملتونه یوازې په اعلامو اکتفا کوي.
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه 2 کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اکتفا وکړه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته پکې درناوی نوی شوی او پرمختګ پکې نوی رامنځته شوی. خو بل پلو د افغانستان په سویل کې بیا د ښوونځي زده کوونکي د زړه درد داسې بیانوي.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکړو موږ ادارې ته وغوښتلو مدیر صاحب نو موږ ټول انسپیان یې له تورلو بیا راتوي تاسو یوازې کولای شئ چې اعلانمو تراسي.
همدارنګه د نړۍ له مسایلو به مو هم خبر کړو، او دا به هم درته ووایو چې د ښځینه فوټبال په نړیوال جام کې چې نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده، انګلستان دوه ګولونه وهلي دي، استرالیا یو ګول وهلی دی. دا چې وروسته نور څه تغیرات پکې راځي په دې اړه به هم جزئیات درکړو. ملتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره سم په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې بلل دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پر خپلې ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په افغان نجونو او ښځو د لګیدلو بندیزونو یادونه هم کړې ده، او له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې یاد افغانان له یادونه باسي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول، او په دې هیواد کې په نجونو او ښځو د لګیدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. هغه په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرې نږدي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د ښاغلي ګوتریش د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو پرونی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د دوی حکومت باثبات او پیاوړی دی. که څه هم ښاغلي مجاهد په دې مرکه کې ادعا کړې چې دوی مسؤولانه عمل کوي، خو بل خوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایي رئیسه سیما باهوس طالبان تورنوي چې د نجونو او ښځو په حقونو سیستماتیک او پراخ بریدونه کړي. په هغې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په پاڼه د اغلې باهوس له قوله پرون خپره شوي په کې لیکل شوي، طالبانو د څه باندې 500 فرمانونو، حکومونو او بندیزونو له لارې د ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې لاسوهنې نه دی پریښی، او هیڅ ازادي ترې په امان نه ده پاتې. هغې زیاته کړې طالبانو داسې سیستم جوړ کړی چې د ښځو د ځپلو پر بنسټ ولاړ دی، او په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید ګڼل کیږي. هغه څه چې میرمن باهوس یې د بدلون لپاره په طالبانو د فشار راوستو غوښتنه هم کوي، خو د طالبانو حکومت له کره اسناد وړاندې کولو پرته تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری هم پرون خبره کړې اعلامیه کې په نجونو او ښځو د بندیزونو په اړه د طالبانو فرمانونه تبعیضي بللي او زیاتوي، د ملکي وګړو د خوندیتوب او د بندیانو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د یو لړ مسئلو په اړه څارنې مستند کولو ملاتړ ته دوام ورکوي. خو بل خوا یو شمېر افغان فعالان وایي په لومړي قدم کې د طالبانو د ناسمو کړنو قربانیان نجونې او ښځې دي، او پر وړاندې جدي ګامونو پورته کېدو ته اړتیا ده. د ښځو د حقونو فعاله مرزیا حافظي:
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه دوو کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اکتفا وکړه. کوم څه چې موږ توقع درلوده یا د افغانستان ښځو په مجموع کې توقع درلوده چې دوی باید عملي ګامونه ولري، حداقل د فشار لالو استفاده وکړي پر طالبانو باندې تر څو د دوی د بندیزونو یا هم د دوی د ظلمونو یا د وحشت مخه ونیول شي، خو دوی دغه اقدام تر اوسه پورې ونه کړ، او دا چې په کومو دلایلو او د څه لپاره تر اوسه پورې خاموشي اختیار کړې ده، دا هم موږ ته سوال برانګي زده.
یو بل افغان فعال ملاله اخونزاده بیا وایي تیرو دوو کلونو کې په افغان جنو خوځو د لګیدلو بندیزونو په اړه خبرګونونه او مبارزه کومه ګټه نه ده کړې.
دا اوس چې کوم د شوزو ملاتړ دوی اعلان کړی دی، په دې هله چې په واقعي ډول د شوزو ملاتړ وکړي او شوزي خپل کارو ته ستنی سي، د مکتبو او د پوهنتونونو دروازې د شوزو پر مخ خلاص سي.
د طالبانو اوسنی رژیم افغان جنو او خوځي د تعلیم، کار او سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه منع کړي. هغه څه چې له عملی افغان جنو او خوځي د طالبانو دا دوره هم د خپل راتلونکي لپاره د مخکینه په څیر تیار بولی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخ اړیکو ټینګولو تر هغه وخت امکان لري چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی کې پرمختګ نوي شوی. انټونی بلنکن پروند طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنۍ په مناسبت په واشنگټن کې خبر اعلان ته ویل متحده ایالاتونه به هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د عملي کولو او په تیر د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤل ولوګنی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو دوه کاله پوره شول، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه به تر هغه وخته له واکمنو طالب چارواکو سره اړیکې ادي نه کړي چې دوی د نورو بشري حقونو تر څنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه کړي. انټونیو بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوه کاله پوره کېدو په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نامعلي کولو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤل وګڼي. ښاغلی بلینکن وویل
We continue to work to hold the Taliban accountable for the many commitments that is
Mogla Taliban sara da ha gojmuno pa da hisab kitab ta dawam war ka uchi la mok sara ikri aw tar us amal prela da shi pa zangadi da wal da khuzon jun da haquno pa bar khaki mogaw da nade la zguno hi wadunu Taliban ta pa wazeh da wal wayli chulo dui sara badan nade de hi wadunu da di adi kolara tar ha ga bande chi da nor masalo tar sang da khuzon jun haquno ta da nawai ushi
ongoing focus of ongoing commitment that won't cease.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په اړه زموږ پښتنې جواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی تیر ورځ له امریکا غک سره په یو مرکه کې ویلي چې د ښځو حقونه د افغانستان یو داخلي مسله ده او په متحده ایالاتو پورې اړه نه لري. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د کار او زده کړو په برخه کې پر طالبانو د لانور فشار غوښتون کړي. د ښځو د حقونو فعال مریم کریمی
جای تاسف کې چرې تا به حال مردم افغانستان
د ډېر د تاسف فر د چولې تر اوسه د طالبانو د کړنو په وړاندې افغانانو سکوت کړی دی. یوازې افغانان کولای شي چې بدلون راولي. دغه شان د نړۍ مرسته مهمه ده، باید د نړۍ هیوادونه د افغانانو تر څنګ ودرېږي او پر طالبانو فشارونه راوړي تر څو دغه ډله د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واک ټینګولو وروسته افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. تیره ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې په یو بیان کې وویل چې د 2021 کال د اګست له 15 وروسته د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو نږدې 50 فرمانونه ورکړل شوي چې له مخې ښځې د ژوند په هره برخه کې بې اغېزې کړې دي.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلی وو پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخوړي کوټینګول تر هغه وخت امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته پادرنوي کې پرمختګ نه وشوي. طالبانو په تیرو دوه کلونو کې له هم د افغان میرمنو او نجونو پر وړاندې خپل پریکړو کې بدلون نه دی راوستي. اصلي لامل یې په څه کې دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي پو بشیر دودیال نه کړې ده.
په ټولنه کې د انسانانو لپاره حقوق شته دي. دا حقوق هم د بشر نړیوال اعلامیې کې راغلي دي او هم د اسلامي حقوق بشر په منشور کې درج شوي دي. مهم ټکی اول د ژوند حق ده. اسلامی حقوق هم همتا حکم کرده ده چه الله تعالی انسان خلق کرده ده و دا جوان ده الله تعالی بر کرده ده خپل مخلوق ده خپل انسانانو ته چوک ده ده دا حق نشی اکستره. البته بی دلیله بی ده کم جرم و جنایات و بی ده کم غرط گنانه چه اگه اگه ده پا نسوسو که وزیدی بل انفرادی آزادگانی دیم دا هم طولو منی لیدی دام ده بشریت حق ده، تعلیم ده بشر حق ده، سفر ده بشر حق ده. دا حقوق انسانانو منل دي او شته دي په ټولو جوامعو کې، په اسلامي جوامعو کې، په نورو جوامعو کې دا رعایت کیږي او د دې حمایه کیږي. د دې لپاره کار کیږي. دا یو صرف یو امتیاز نه ده، ګورې دا حق ده. نو متاسفانه دغه دوه کلونو کې چې دا حقوق تلف کیږي ټوله دنیا ورته متوجه ده او د هرې خوانه دا غږ کیږي په اسلامي امارت باندې او اسلامي امارت نه غوښتنه کیږي. هم د اسلامي هیوادونو کنفرانس دا غوښتنه وکړه، هم جدا جدا د اسلامي هیوادونو مشرانو دا غوښتنه وکړه. منشور ملل متحد په رڼا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي، د ملګرو ملتونو نورو سازمانونو دا غوښتنه وکړه چې دغه د اسباب حقوق تاسو رعایت کړي.
دودیال صاحب فکر کوي دا وضعیت به همداسې دوام وکړي؟
څه پورې اړه لري چې هغه کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین دي دوی څومره دې موضوع ته اهمیت ورکوي، څومره فعاله کېږي، څومره ځان تثبیتولی شي په دې برخه کې؟ اما داسې ښکاري چې دغه د نړۍ دغه لوی قدرتونه او په دغه سیمې کې دغه هیوادونه چې دي دوی یو شمېر منافع ګوري د اسلامي امارت په موجودیت کې او طالبانو د وسلوالو په موجودیت کې دوی فکر کوي چې که دوی موجود وي او په قدرت کې واوسي، امریکا ورته جدا پلان او برنامه لري، روسان ورته جدا پلان او برنامه لري، او چین ورته جدا ده، هغسې دا نور هیوادونه. نو دوی د بشر په حقوقو باندې سترګې پټېږي، دا ټول د امریکا په شمول. دا په دې خاطر باندې چې دوی یو څه تمې او توقعات لري چې ګوندې طالبان په بعضې وختونه دوی په آینده کې استعمال کړي.
دودیال صاحب، د دغه حالت دوام څومره د اندېښنې وړ دی ستاسو په نظر؟
نو دا فرق کوي، وایي زموږ هغه سوځي چې اور پرې باندې بلیږي، نورې دنیا ته نورو ملکونو ته هېڅ د اندېښنې وړ نه ده. هغه کسان چې په قدرت کښې دي هغوی ته هم د اندېښنې وړ نه ده. د اندېښنې وړل دغه بېچاره خلکو ته ده، دغه ځوانانو ته چې د تحصیل او د تعلیم نه پاتې شول، کار ورته نشته، ده په فقر او بېوزلۍ کښې ژوند کوي، په مختلفو لارو باندې بهرنیو هېوادونو ته د مهاجرت او د تېښتې په لاره کې دي. اندېښنه دي دوی ته، او دوی ناتوانه دي فعلا، دوی څه شی نشي کولی. د هغه چا چې اندېښنه ده هغوی څه کولی نه شي، او هغوی چې معاصر دي او څه کولی شي هغوی بیا اندېښنه نه لري.
دا سیاسي چارو شنونکی بشیر دودیال و چې زموږ خبریال خطر پر دې سره په افغانستان کې د افغان نجونو میرمنو د وضعیت په اړه خپل تحلیل شریک کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس بیا یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې له یوې اونۍ راهیسې د لګېدلې اور د قربانیانو شمېر تر سلو اوښتی دی، او چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په لسګونو نور به هم ژوند له لاسه ورکړي. همدا شیبه راسره په سټوډیو کې احمد شیبر دی. شیبر صاحب، ستړي مه شئ که تاسو راته د دې موضوع نور جزئیات وایئ.
فرزه جانې، مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اور لګېدنې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 116 ته لوړ شو. تر اوسه د اکثر قربانیانو هویت نه دی په ډاګه شوی. اسوشیټیډ پرس اژانس څرګندوي چې یوازې د دوو قربانیانو نومونه له رسنیو سره شریک شوي دي. د امریکا د روغتیا او بشري خدماتو د وزارت مرستیال جاناتان گرین وای چې دا ډیر سخت ماموریت دی، او د دې لپاره چې د قربانیانو شمیر کم نه دی پکار دی چې له زغمه کار واخلو. د سیشن بی پورس 22 تنه مواد سیمې ته واستول شول. په دغو موادو کې ایکس ری ماشینونه او داسې نور وسایل دي چې جسدونه تشخیص کړي.
که په دې اړه هم راته ووایي چې په سیمه کې د ژغورنې او پلټنې هڅې څنګه روانې دي، لکه څنګه چې مخکې موږ وړاندې په خبر کې درلودل چې ځینې روزل شوي سپي سیمې ته لېږدول شوي دي.
اوبخښه، زما ستونی هغه ساوی دی، اوسه بند کله ناکله چاته ټوخی ورشي. د سیشن بی پورس 22 مواد سیمې ته واستول شول. په دغو موادو کې ایکس ری ماشینونه او داسې نور وسایل دي چې جسدونه تشخیص کړي. ژغورونکي په سیمه کې لا هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي. د اسوشیټیډ پرس اژانس د راپور له مخې د اور لګېدنې اونۍ پوره شوه، او د سیمې ځینې اوسیدونکي لا هم د موقتي برېښنا په برخه کې ستونزې لري. موبایل ټلیفونونه یې سم کار نه کوي، او مرستې نه دي ورسېدلې. د اونۍ په اخره کې د سیشن بی او یکشن بی په د شن بی او یکشن بی په ورځو د هوا پیژندنې د ادارې د وړاندوینې له مخې په سیمه کې باران وریږي او سخت شمال به وي. اوس چارواکي په دې فکر کې دي چې د لنډ وخت په مخه د برېښنا مزي ترمیم کړي، که صبر وکړي چې بیا یې اساسي ورخوي. د سیمې خلکو هسې هم د برېښنا د برخې پر چارواکو انتقاد کړی دی چې د اور لګېدو پر مهال یې برق په مناسب وخت نه وي قطع کړی. خو لا معلومه نه ده چې د اور په خپرېدو کې د برېښنا موجودیت مرسته کړې ده که نه ده. یو شمېر کسان د سمندر خواته د دې لپاره ځي چې هلته ټلیفوني اړیکې عادي دي. هلته الوتکې د سمندر پر سر ټیټې ګرځي، او په لاډسپیکر کې خلکو ته لارښوونې کوي چې د څښاک اوبه او نور اړین وسایل له کومه ځایه ترلاسه کړي. چارواکو وویل چې د لاهینا په تاریخي ښارګوټي کې روزل شویو سپیو تر دې دمه 22% سوځېدلې سیمې پلټلې دي. د ایالت ګورنر خبرداری ورکړی دی چې شایي په لسګونو نور جسدونه هم ترلاسه شي. پولیسو په سیمه کې له خلکو غوښتي دي چې له دوی سره د ورکو شویو خپلوانو د ډي این ای په برخه کې مرسته وکړي. تر اوسه د 140 تری تم شویو کسانو د ډي این ای سیمپلونه پولیسو ته سپارل شوي دي. دا په څه باندې وی پیړۍ کې د اور لګېدو تر ټولو بده پیښه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رامنځته شوې ده.
ډېره زیاته مننه احمد شیبر، چې د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اور لګېدنې په اړه تفصیل راکړو. ۳ کندهار کې لزده کړو پات شوي زده کوونکي وای راتلونکي به برخلي کړي رڼا او هغه انجونی چې پر اتموش بګم ټولګي او کې د طالبانو له بندیز سره لزده کړو پات دي وای چې ژوند دي ناروخانه دي. تفصیل په دې راپور کې
دیر لسکلنی رڼا د کندهار شهر په یو لیسه کې تر اتم ټولګي زده کړي خو نه هم ټولګي ته تر تاګ وړاندې دي د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېدی. دا هغه ترخې شېبې یادوي چې په ټولګي کې یو وروستي ورځ وا او نورې د ښوونځي د استادانو او همصنفیانو سره مخ شکول.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکې نو موږ ادارې ته وغوښتلو مدیر صاحب نو موږ ټول همصنفیان یې ته ورلو. بیا یې راته وویل چې تاسې یوازې کولی شئ چې اطلاعنامو ته راسئ، نور تاسې نسئ کولی چې مکتب ته راسئ. نو موږ ټول ډېر غمجن اوسولو. کله چې کور ته راغلو نو زموږ کورنۍ موږ ته د خوشحالۍ پروګرام نیولی و. موږ زه خپل د خوشحالۍ په پروګرام نه یم پوه سوی ځکه چې زه ډېر غمجن وم چې زه نور لوړې زده کړې نسم کولی. نو خپل په همصنفیان مې خوا بده وه. خپل د ژوند آیندې ته هم ډېره غمجنه ومه.
رنا دا مهال په کور کې د ځان سره زاړه درسونه تکراروي او هم له مور سره د کور په کارونو کې مرسته کوي. دا اوس خپل د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده او وايي راتلونکي کې به برخلیک پاتېږي.
زه ډېره غمجنه یم خپل په کور کې خپل په ترسو درسونه په سیډيره هرمان کوم چې کاشک بیرته زموږ درسونه راته شروع سي. خپل په کور کې د ځان سره کتابونه مطالعه کوم، انګلیسي درس سره وایم. زه دا هیله لرم چې یو ورځ نه یو ورځ به زموږ درسونه موږ ته لاسي، موږ به خپل د وطن لپاره خدمت وکړو. نو زه ډېره هیله مند یم چې موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې موږ لپاره زموږ درسونه موږ ته شروع کړي چې موږ بیا خپل زده کړې پر مخ وویسو.
اسلام بل هغه زکوونکې د چي شاوخوا یو میاشوران دی لښ پژم ټولګي څخه فارغ اسوه خو وايي په شوونځي کې ورته ویل سی چې نور دین راضي. دا وايي د نور اوس د کلونه کولو لامل دومره غمجنه و چې د خپل ټولګي په فراغت هیڅ خوشحالي نه کړي او نور ټولګيوال یې هم غمجنې وي.
مکتب سره تلل مدیر صاحب راته ویل بل نور مکتب باندې صبح نماز یوازې اتلا نامو تراسي لانه مو تراسي موږ سم پلان ډېر وژړ چې کور ته تل ما پلار ما مور د پروګرام نیولی وو. خوشحالي ده مزه پاغه کې خوشاله نه.
اسلام د طالبانو له حکومت غواړي چې شوونځي ورته خلاص او دوی خپل ځد کړو ته دوام ورکړي.
خپل حکومت سم دا غوښتنه ده چې زموږ سنګور سم په نړۍ لک زه غواړم خپل وطن خدمت وکم. ډاکټرانی سو نور وطن مشترک ارتیا لري.
د رڼا او اسلام په څیر د مهال ملنونو انجنیر راتلونکي افغانستان کې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان حکومت په تیر دوه کلونو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې 200 لوی او وړ قانونه په قرارداد ورکړي دي. په دې قانونو او طبي سرچینو کې د نفت او مرمرو ډبرو کچ او همدارنګ نور قانونه شامل دي. د طالبان حکومت د خپل عوایدو لوی سرچینه د افغانستان قانون غړي خو کارپوهانې په کیندنې او شفافیت حقوقي او اقتصادي ابعادو پراخینه وکړي. معلومه نه ده چې طالبانو د قانونو استخراج راجو قرارداد د کوم قانون پر بنسټ باندې کوي او ترخواي د ورکړ شو قراردادونو هیڅ جزئیات رسنۍ او خلکو سره نه دي شریک شوی. تر اوسه تفصیل په دغه راپور کې
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده د خپل عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لوی تکیه د افغانستان په قانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی ورستي دوه کلونو کې 200 قانون په قرارداد ورکړي چې لدی یو سل اته واځي تیر کال قرارداد شوی. د طالبانو د حکومت د قانون وزارت وایي همایون افغان د جولای په سلی رښتې معاملات ته د حساب ورکونې پونم غونډه کې رسنیو ته وویل
کابل، غزنی، بغلان، ننګرهار، پروان، کونړ، بادغیس، خوست، لوګر، میدان وردګ، فاریاب، قندهار، پکتیا، هرات، روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول یو څو اته کوچنی قانونا چې مرمر، رخام، گاج، تراورتین، فلورایت، مالګه، سوربوجاست، کلسیټ، نفرایت او کرومایت پکې شامل دي. د آزاد داوطلبۍ لپاره داخلي پانګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصول مطابق ورنکل شوی.
تر خوای د طالبانو حکومت یو شمیر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې په کې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنیکان څلور بلاکونه، د غور ولایت د طلاق ولسوالۍ د سرو پوکان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه او په شمال کې د سرې پل د نفتي سرچینو استخراج د یادونې دي. د دې ترڅنګ د میساینا کان چې د جمهوریت نظام پر مهال چینایي شرکت سره شوی، طالب چارواکي وایي چې شرکت له اوږده ځنډ وروسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي. خو د قانونو استخراج په اوسني مهال کې د افغانستان په ګټه دی او که زیان. په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې یو سل شپږ ویشت واړه قانون په قرارداد ورکړي، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی. د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شوی یو قانون هیڅ قرارداد رسنی شوی نه دی او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دی. په داسې حال کې چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټولو قانونو قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خپرېدل، اوس اساسي پوښتنه ده داسې مال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بنده ده، تر خو د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان؟ د جمهوریت نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی الله زدران ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانون کیندنه د افغانانو په زیان ده.
د یو حقوقي او پالیسی یا برنامهوي چارچوب نشتون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي حتی فرهنګي او نور هغه تړلي اړخونه چې دي د غل په لوه هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملایزې وړ نه وي او ملت او خلک یا مسؤولین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپله بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو، اما پنځه کاله لس کاله یا پنځلس کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په څلور ویشتمه د قانون لیکندنې دفاع وکړه. وی ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینی او خسر چینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانوني ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډېرې طبیعي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډېره لیوالتیا ښودلې چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او رونوالی د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي ذخایرو له لارې د ترلاسه شویو عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغه څه چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په څلور ویشتمه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنانې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دښمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصادي افغانستان مشو.
د افغانستان دښمنان تر ډیره زموږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شیان خپل دښمنه پټ ساته، یو دا چې چیرې زی، دویم کله زی، او بل خپل مال او تلا.
ول مذهب رائے خود را.
خو په یو زر څلور سوه لومړي کال کې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه کال کې عواید ولس نیم میلیارد افغانۍ وو. په ښکاره طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډېرېدو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایي همایون افغان د ازادي راډیو دا پوښتنه ځواب نه کړه چې تیرو دوو کلونو کې عواید څومره وو او تر څنګ یې پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوالی اداري فساد سره د مبارزې د شبکې په خوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه څه شریعه او دا چې هر څه په پټه تر سره کیږي او هر هغه عمل چې په پټه تر سره شو هغه کې که هغه سوق چې دې ساتون کې دي هغه ډیر سپیسیلی هم ولی نووسی، خو زمينه او فرصت دی لپاره مساعدیږي چې الته فساد واقع شي او ځنی وخت داسې کیږي دا فساتونه په دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسلونو ته ډیر تاوان رسوي.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په څلور ویشتمه ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت ډاډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمان مال په دې کې دومره شفافیت پکار ده کدي ټول ملت نه څوک غلا وکړي د دې جواب یې نو ډیر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم او اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او ذخایرو له درکه غني هیواد شمیرل کیږي چې اټکل کیږي ارزښت 3 تریلیون ډالر دی. خو په وجه کې دا ایثار هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې د یوې شفافې برنامې له لارې د خپلو قانونو د استخراج په وسیله د خپل وږي ملت نس مور کړي.
هم اوس هم د خبرونی دویمنی مایتر او رسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. دا پروګرام درته په څو شیبو کې لرو، تر هغه وړاندې ورزو لنډ خبرونو ته. خو یادونه کوم چې نن د مایکروفون ساسي پروګرام دی، او په مایکروفون ساسي پروګرام کې په دې خبرې کوو چې تیره دوه کاله په افغانستان کې د یو عام افغان په توګه